द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
مسی اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا د جمعې ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخستن 8 بجې، په افغانستان کې د ماښام 9 بجې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې دروازې 10 بجې سوې دي. د وایس اف امریکا دیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې زموږ تاسو قربانه کلثوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست وایو. تفصیلی خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کوو. خپل غوښ سي د خبرونو سرچکو ته
د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان وای د جالی شناختی کارډونو لانجا ډیره سنجیده ده، او دا چې حکومت په ټول ملک کې په تیرو درې نیم کلونو کې د 3.5 لاکھ نه زیات شناختی کارډونه بند کړی دي.
آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی تشویشناک ہے کہ ایک خاص طور پہ ملا منصور کے شناختی کارڈ پر کیس چل رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل آف پاکستان، ہمارے دشمن لے کے گئے ہیں. یہ کب بنا؟ 2005 میں، مگر پاکستان پہ اس کا اس وقت سارا دباؤ آ رہا ہے.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د قبایلي سیمو زه شاوخوا 6000 به کورسو کډوالو د بیا واپسې نیټه د روان میاشت د زخه وست راتلونکي کال جون میاشتې 1.5 نیټې پورې غزول سوی ده. کډوال وایي په قبایلي سیمو کې دوی د ژوند بنیادي سهولتونه زمیرو مدي او کورونه تباه سوي.
دلته چې موږ وزټ کوو خل جاړي دا غوی بچی به تعلیم پاتې شو سکول نه وران دي. دلته د علاقې داسې صورتحال دی لکه چرته دا یو ځنګل وي یا په دې باندې یو لوی جنگ تیر شوی وي، هلته د زندګي آثار نشته.
د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د امریکایي بندیزونو په جواب کې به په سمدستي توګه امریکایي سفارتکاران د خپل ملک نه نه وباسي.
اوس خبرونه په تفصیل سره.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د جالی شناختی کارډونو لانجا ډیره سنجیده ده، او دا چې حکومت په ټول ملک کې د جالی شناختی کارډونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کوي. په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته چودھری نثار علی خان ویلي دي چې په ټول هیواد کې 10 کروڑ او 10 لکھ خلکو ته د هغوی د ټولو اسنادو په اړه لیکلي دي چې د هغې تصدیق پکې اولی دي. داسې 6.8 زره نه زیات خلک په ګوته کړل شوي دي چې د دغه کورنو سره کوم تعلق نه لري. چودھری نثار علی خان ویلي دي چې په تیرو 3.5 کلونو کې 3.5 لکھ نه زیات شناختی کارډونه بند کړي دي، او ویلي دي چې د پاکستان جعلي شناختی کارډونو د لارې خلکو په زرګونو پاسپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې په انساني سمګلنګ او ترهګرۍ کې استعمال شوي دي. نوموړي ویلي دي چې تر اوسه پورې په 3.5 کلونو کې 2.5 زره پاسپورټونه هم منسوخ کړي دي. چودھری نثار علی خان ویلي دغه مسله ډیره سنجیده ده، او ویلي دي چې یو دښمن هیواد د جعلي شناختی کارډونو مسله او په خصوصي توګه باندې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور مسله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وړې ده. ملا اختر منصور د روان کال مئی میاشت کې د پاکستان بلوچستان ایالت کې د ډرون په یو حمله کې وژل شو، او د هغه سره د پاکستان شناختی کارډ هم راوتلو چې په کال 2015 کې هغه ته جاری شو.
د پاکستان د مذهبي او سیاسي ګوند جماعت العلماء اسلام ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د فوزي عدالتونو مدعا غزولو مخالفت وکوي. هغه خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلي چې دا عدالتونه 2 کاله مده پوری جوړ شوي وو او نور مدعا غزولې په کار نه دي. 2 کاله مخکې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو په حمله کې د سکول یو سل 3 سلویشت ماشومان وژل کې دو وروسته د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ مخنیوي لپاره کامی تګلارې لاندې دغه عدالتونه جوړ شوي وو، خو د دې عدالتونو مخالفین وایي دې سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې کامیابي نه ده ترلاسه شوې. او د پاکستان د پنجاب صوبې پر ایمیر خان کې د یو جماعت څخه د بندي بمی چاودنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې دوه چارواکي ژوبل شوي دي. د سیمې یو پولیس افسر چودري اشرف د مطبوعاتو سره په خبرو کې دعوه کړې ده چې دغه چاودنه یو ځانمرګي برید و چې پکې 2 کسان ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیلات پیرولت شاه په ریپورت کې راکوي.
دا پیخنن پر رحیم یار خان کې د سی ٹی ڈی یا د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د دفتر سره نږدې رامنځته شوې ده. رپورټونو تر مخه دغه دفتر سره نږدې په جمعات کې د جمعې مانځه په موقع او تر هغه چې د ځان سره بارودی مواد تړلو هغه جمعات ته د وردن نه کېدلو کوشش کولو، او چې کله په موقع ولاړ پولیس چارواکو د مخه ونیول نو د خپل ځان سره تړلې بارودی مواد اوچودل، چې په نتیجه کې دغه خودکوش بمبار سمدټک مړ او د سره په انخته ورغلي دوه پولیس چارواکي جوبل شوي دي. شخصي ټلویزیون چینل د چارواکو د خولې وایي چې خودکوش حمله کوونکي په بورکا کې پټو د ده هدف جمعات ته د مونځ لپاره راغلي د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې چارواکیو. مطبوعات د عیني شاهدینو د خولې وایي چې د مړ شوي خودکوش بمبار سره یو بل ملګری هم څوک چې د پیښې د ځای نه تښتېدلی دی. دا حمله په یو داسې وخت رامنځته شوې ده چې مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په ایالت کې د لاقانونه ګرځولې شوې ډلو په ضد د کاروایۍ نه کېدلو په سر د سختو نیوکو سره مخ دی، خو د پنجاب حکومت په ایالت کې د غیرقانونه تنظیمونو په سر دا تورونه ردوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ټیو رادیو ده.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د قبایلي سیمو نه بې کوره شو په زرګونو کډوالو بیا واپسې نیټه یې د راتلونکي کال جون میاشت 14 نیټې پورې غځولې ده. حکومت دې وړاندې د قبایلي کډوالو سره ژمنه کړې وه چې د روان کال دسمبر میاشت اخیر پورې به یې په قبایلي سیمو کې خپلو کورونو ته ستنوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره اف ډی ایم ای وایي د قبایلي سیمو د موسمي حالاتو له کبله د بې کوره قبایلو بیا واپسي وروستو کړې شوې ده. د پاکستان قبایلي سیمو نه په مجموعي توګه خو 6,500 کورنۍ د خپلو علاقو نه بهر اوس هم د کډوالۍ ژوند تېروي، چې پکې تر ټولو زیات 10,000 د شمالي وزیرستان او 20,000 د سویلي وزیرستان نه بې کوره شوي دي. کډوالو ډیوه ریډیو ته ویلي د دې په علاقو کې د ژوند بنیادی سہولتونه نشته او ماشومان یې د تعلیم نه محروم دي.
په شام کې د حکومتي ځواکونو او یاغي ډلې ترمنځ نن عملي سوي ډزبندي په مجموعي توګه په ځای و، که څه هم د تشدد ځینې پېښې مخته راغلي. د شام د بشري حقوقو څارنې ډله وایي په همه ایالت او دمشق سره نږدې سیمو کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن سهار نښتې رامنځته شوې، خو په دې کې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي راغلي. په دې اړه نور تفصیلات وکیل خان راکوي.
د ډزبندې سو ساتړوان دي د شام حکومتي ځواکونو د یو سکول په شمول د دمشق سره لګیدلې سیمو باندې ګولباري کړې، چې پکې د ماشومان په شمول 15 کسان وژل شوي. په ګرد شام کې د ډزبندې د غیلان تیر ورځ د ترکی او روس چارواکو کړو. د ترکی صدر رسیپ توی بردوغان دا د شام د شخړې د ختمولو لپاره یو تاریخي مقابلې
سوریه د اکان کنن درمسه
دی وای د یو سیاسي حل دلارې د زمون سره په شام کې د وینې تویدلو او درول لپاره یو خموکده مونږ له دا مقابله سره ندی ورکول پکار، او دا یو تاریخي مقدمه چې ځای نشي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې روس او ترکی به په دې معاهده کې د یو ګارانټر یا ضمانتي رول لوبوي. که څه هم روس د شام د صدر بشار الاسد او ترکی د شام مخالفه ډلې مرسته کوي. ښاغلی اردوغان ویلي چې هیواد به په شام کې د داعش ترهګرو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. د شام مخالفه ډلې غادل سوری مشر احمد الجربا وایي چې د شام لپاره د انکارا په پالیسۍ کې په لویه کچه بدلون په لیدو راځي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د امریکایي بندیزونو په جواب کې به په سمدستي توګه امریکایي سفارتکاران د ملک نه نه وباسي. د روس خارجه وزارت ته د وړاندې د واشنگتن د وروستي ګامونو په جواب کې د ملک نه 15 امریکایي سفارتکارانو د وستو سفارش کړو. د روس سرکاري میډیا د صدر ولادیمیر پوتین د خولې ویلي هغه به په سمدستي توګه جوابي ګام نه پورته کوي، او د دې په ځای به د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته واک اختیار ترلاسه کول وروستو د امریکې سره تعلقاتو بیا مضبوطولو کوشش کوي.
جرمنی چارواکو هغه تیونسی تان خلاص کړی. څوک چې د برلن کرسمس مارکیټ برید کوونکی انس امرا سره اړیکې کولو پر شک نیول سوی وو. سره نه کوونکی وایي دغه تن چې د چهارشنبه په ورځ نیول سوی وو د برلن برید کوونکی سره هیڅ اړیکې هم نه لري. امری په کرسمس مارکیټ باندې په خلکو یو لوی ټراک ورخځولی چې پکې 12 مړه سوي او 45 نور ژوبل سوي.
د سومالیا سرخار مغادیشو جنوب ختیځ اړخته د ترهګرو په یو حمله کې لک تر لږه 6 کسان وژل شوي او اوو نور ژوبل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې ترهګر چې په درنو وسلو سنبال وو اول یې ځان ته مورچې جوړ کړې او بیا یې په حکومتي چک پوسټونو باندې حمله وکړه.
د بوکو حرام ډلې مشر ابو بکر شیکوا د یو ویډیو پیغام جاری کړی او پکې د نایجیریا د حکومت هغه دا ویرت کړی چې ویلي یاغي ډلې د سیموبیا ځنګل زخه شخړلې دي. شیکوا ویلي دي دغه ویډیو د دسمبر په 25مه نیټه د کرسمس په ورځ ریکارډ شوی خو ځای نه دی شولې. دوی په عربي او په اوسی دواړو ژبه کې خبرې کړي او ویلي دي چې دوی محفوظ دي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د منګه دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندي او خبرونه کې هم چې څنګه تاسو اوریدل د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان نن یو خبری کانفرنس ته په اسلام آباد کې وینا کړې ده او ویلي دي چې د جالي شناختی کارډونو مسله ډیره سنجیده ده او په ملک کې په تیرو درې مکالو کې 3.5 لک نه زیات شناختی کارډونه بند کړی دي او 2000 پاسپورتونه هم منسوخ کړی دي. رپورت په اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د جالي شناختي کارډونو جاري کېدو معاملې د هيواد د پاره د اندېښنو وړ ګرځولې او ویلي چې د ملل متحده سلامتي کونسل ته د افغان طالبانو د پخواني امیر مولا منصور د پاکستان د جالي شناختي کارډ جاري کېدو د معاملې وړل کېدو لقبل پاکستان د فشار سره مخ شوه. اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ یو اوږد خبري کانفرنس تخپل وینا کې د هيواد دننه د جالي شناختي کارډونو د جاری کېدو او بیا دغه کارډونو د تصدیق د عمل په حق له چودري نثار علي خان خبرې اترې کړي. نوموړي په دې مهال ویلي چې د هيواد د پاره د جالي شناختی کارډونو د جاری کېدو معاملې د اندېښنو وړ ده او زیاته کړي چې د افغان طالبانو پخوانی امیر مولا منصور ته هم د پاکستان جالي شناختی کارډ کال 2015 کې جاری کړی شوی وو. د خاغلی ویناو چې هيواد کې د جالي شناختی کارډونو د عمل شروع کېدو را په دې خوا د 10 کروڑ او لکه خاندانونو مشرانو ته پیغامونه لیږلی وو او خلکو په دغه پیغامونو کې د شپږ 80,000 نه زیات داسې کسان په ګوته کړي وو چې د سره دغه کورونو سره تعلق نه وو او زیاته کړي چې حکومت د تیرو 3.5 کلونو دوران د 3.5 لک نه زیات جالي شناختی کارډونه تړلې دي.
آپکو پتا ہے کہ یہ اتنی تشویشناک ہے کہ ایک خاص طور پہ مولا منصور کے شناختی کارڈ پر کیس چل رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل آف پاکستان، ہمارے دشمن لے کے گئے ہیں. یہ کب بنا؟ 2005 میں، مگر پاکستان پہ اس کا اس وقت سارا دباؤ آ رہا ہے.
هغه وایي د جالي شناختی کارډونو معامله دومره اندېښمن ده چې د پاکستان یو دښمن هیواد د افغان طالبانو پخوانی امیر مولا منصور ته د پاکستان د جالي شناختی کارډ جاری کېدو معامله د ملل متحده سلامتی کونسل ته وړلې او پاکستان په دې معامله باندې د سخت فشار سره مخ دی. ښکاره دی چې د افغان طالبانو پخوانی امیر مولا منصور سږ کال د مئی په میاشت کې بلوچستان ایالت کې د امریکې لخوا په یو ډرون برید کې وژل شوی وو او د پیښې د ځای څخه چې د پیجنګلو کم اسناد ترلاسه شوي نو هغې کې مولا منصور پاکستانی وګړی ښودلې شوی وو. د چودري نثار علي خان وینا وه چې خلکو د جالي شناختی کارډونو د لارې د پاکستان په زرګونو پاسپورټونه هم ترلاسه کړي چې انساني سمګلنګ او ترهګرۍ کې کارولې کیږي او د پاکستان مرکزی حکومت د تیرو 3.5 کلونو دوران یوازې 2,500 پاسپورټونه منسوخ کړي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د قامي شناختی کارډ د تصدیق د عمل د سارنې دپاره د پارلمان دننه د ګردو سیاسي ډلو په غړو مشتمل د 13 کسیزه کمیټې جوړولو هم اعلان وکړو
او وو اوور سی کرےږي اس کام اور هر مهینه نادرا انکه سامنے رپورٹ دےږي.
هغه وایي د شناختی کارډونو د جوړولو قامي اداره به هر میاشت دغه کمیټې ته خپل رپورٹ پیش کوي. د چودري نثار علي خان وینا وه هغه خلک د چا شناختی کارډونه چې په ناجا ایس تو غتړلی شوی وی نو د هغه د بحاله د پاره هم ځنې تدابیر په پام کې نیولې دي.
کسی شخص جس شناختی کارڈ بلاک ہوا ہے اس کے پاس ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تصدیق شدہ سن 1978 سے پہلے کا اراضی کا ریکارڈ، کوئی اراضی کا ریکارڈ، کوئی ملکیت، اس کا فوری بحال ہو جائے گا. تصدیق شدہ ڈومیسائل یا لوکل سرٹیفیکیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن.
هغه وای هغه کس د چا شناختی کارڈ چې بلاک وی نو که هغه د کال 1998 اویایم نه وړاندې د ریونیو د سانګې تصدیق شوی د ځمکې اسناد وړاندې کړي، نو د هغه شناختی کارت به بحال شي، او یا د ضلعي انتظامیه تصدیق شوی ډومیسایل او یا د ضلعي انتظامیه لخوا تصدیق شوی شجرې نسب وړاندې کړي، نو د هغه شناختی کارت به هم په وقتی توګه بحال شي. د هیواد سیاسي ډلې او ناقدین اکثر لا تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت په پنجاب کې د میش په لکونو پښتنو شناختی کارتونه تړلي دي، او دغه پښتانه چې په پنجاب ایالت کې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې جون کوي، نو د هیواد وفاقي حکومت یې افغان کډوال بلي او د وښکلو هڅې کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه نیغ په نیغه درته وړاندې کوو. په خبرونو کې رپورټونه درته وړاندې کوو. یو بل رپورټ چې د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د قبایلي سیمو زه شاوخوا نږدې 16,000 بېکوره شوي کډوال د بیا واپسې نیټه د روان میاشتې څخه اوس تر راتلونکي کال جون میاشتې پورې غځول شوی ده. په دې اړه کډوال هم ستونزې لري او دوی کورونا دوی دا وایي کډوال سیز موږ کورونا وران دي او موږ د ژوند بنیادی سہولتونو څخه محروم یو. په دې اړه نور تفصيلات حمید الله په ریپورت کې راکوي.
د بیلابیلو قبایلي سیمو 16,000 کورنۍ د روان کال د اخره پورې خپل سیمو ته د بیرته ستنولو نه پاتې شولې، او حکومت چې د تمامو بیکوره قبایلي خلکو د ستنولو کوم نیټه ورکړې وه، هغه اوس د روان کال د جون پورې غځولې ده. د ایف ډی ایم او نور حکومتي چارواکي وایي دا واپسی د سیمې د ناسم موسمی حالاتو له وجې کړی دا. خو روان کال تمام متعلقه چارواکو د واپسی عمل د دې کال د اخره پورې سر تر سوال واده په دوام سره کوله، او د فاټا تر ټولو غټ انتظامی افسر اډیشنل چیف سیکرټری په دا وزیر ډیو ریډیو ته ویلیو
ٹی ڈی پیس چکم راوتی دی اگر نہ پس چکم دی اگر علاقوں کے خر ٹک ٹاک جنگ جھگڑے اور دا مشکلات ہو دغی دا ریٹرن اور ریہیبلیٹیشن دا پارٹ زیاد کار روان دے چکم زمونگا پلان دے ان شاء اللہ دے دے کال اخیرا پورے کخیری ان شاء اللہ دا خلق بخبل خپل زیتا لاڑشی او زیاد خلق چکم دے اس واپس لل غواڑی.
دا وخت د شمالی وزیرستان نه 10,000 کورنه، د جنوبی وزیرستان نه 10,000 کورنه، د اورگزون 3,000، د کورمینا 10,000، او د خیبر ایجنسی نه 20,000 پورې کورنه بې کوره دي. د جنوبی وزیرستان کډوال خو د تیر وو کال راسي بې کوره دي، او په بې وطنۍ کې د سخت حالاتو سره مخامخ دي. د روان کال په واپسې کې هم ستنیدونکو خلکو د غوښتنه په تکرار سره کوله چې د واپسې عمل د تون کړل شي، په ستنیدونکو علاقو کې د بنیادی سہولیات ورکړي شي. او د قبایلی کډوالو په استازیتوب اقبال افریدی وایي
2013 نه تر 16 پورې جسومر متاثرین واپس تللی دي، هغه کا تیرا دی او کا وزیرستان دی او کا باڑی دی، هغه ته لا تر اوسه پورې هغه د کورونو معاوضه ریټین پیکیج او هلته بجلی او بند دی ملو شوی. هلته چې موږ وزیت کوو خل جاړي دا غوی بچی به تعلیم پاتې شو سکول نه وران دی. دا هلته د علاقې داسې صورتحال دی لکه چرته دا یو ځنګل وي یا په دې باندې یو لوی جنگ تیر شوی وي، هلته د زندگی آثار نشته.
که یو خوا تمام استنو شو خلکو ته معاوضه نه ده ورکړی شوې، نو بل خوا د ورانو کورونو، بازارونو، تعلیمي ادارو، صحي مرکزونو د بیا ودانولو او د سکولو د سپا اوبو او د معاش بیا روانول هم په دغه سیمو کې لوی چیلنج نه دي. او ورسره ورسره په دغه قبایلي سیمو کې د فراخه تګ راتک نشوالی هم قبایلي خلک یو لوی مشکل ګڼي. خو پاتې شوي قبایلي خلکو په تیرو کلونو کې سخت او د کړاو نه ډک اوړي جمع تیر کړل، او یو دوه پاتې کډوال وایي
محمد اعظم مولا واپس کو غزنه ملو شوی دی، خو مولا وس حکومت اڑ نه رو کوي لوکام خا کلیر دو ای والا کا کلیر شوی رو مولا واپس اڑ نه ملو ویګو بس نه راشن نو کلو ویګو مند دا مار ګرن دی وند راجن شوارې واپس او بس والا سینه کی
سرچینی وای چې د واپسې په نیټه کې د تمامو کډوالو نه واپس کول کوسو حکومتي چارواکي د یخ موسم د وجې غني، خو په ځینی قبایلی سیمو کې ناامن حالات او د فندونو کمی هم د دې یو سبب ګرځول کیږي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو ته وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو وسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دی چې فوزي عدالتونو مدعا غځولو به مخالفت کوي. د دوی دا خبریالانو سره خبرې کړې دي چې دغه عدالتونه د دوه کالو پورې جوړ شوي وو او کنور که نور موده وغځول سوه نو دوی به د دې مخالفت کوي او په کار نه ده چې د دې موده وغځول سي. تفصیلات ارشد مومند په خپل رپورټ کې راکوي.
د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي د پوځي عدالتونو مودې غځولو حق کې نه دی. مولانا فضل الرحمن په وینا د نېشنل اکشن پلان ډېرې برخې امتیازي دي او په خصوصي توګه په دې کې مذهبي طبقې په نښه کړې شوې دي.
مذهبي طبقه، مذهب اور فرقه
دی وای دا قانون په هر لحاظ سره امتیازی دی. مذهب مخصوصه طبقه او پرقه پکې په نخښه کړی شوی دی او کوم قانون چې د مخصوصه طبقه پر ضد جوړ شي په هغه کې بیا د انصاف تقاضی نه پوره کیږي. پاکستان کے پکال 2016 کے پہ آرمی پبلک سکول باندھے برے درستو دا نیشنل ایکشن پلان لاندے پوزی عدالتونو تا اختیار ورکڑل شوے ہو. دغی عدالتونو بیلا بیلو جرمونو کے ککل تنانو تا دا مرگ سزاگانی او رولی چپکی تراگر هم شامل دی. دا بخنی نڑیوالی ادارے امینیسٹی انٹرنیشنل کال 2015 شپاڑسم رپورٹ تر مخا پوزی عدالتونو کی ویشتو تنانو تا دا مرگ سزا ورکڑل شوے دا. پاکستان کې د پوځي عدالتونو دوه کالو موده راتلونکي کال جنوري میاشت کې په ختمېدو ده او امکان څرګندېږي چې د دوی د اختیار موده نوره هم وغځول شي. سیرونکو خبريال شارزا شاوي پوځي عدالتونو کې ډېر کم شمیر کې ترهګرو ته سزا ورکړل شوی او د دې موده نوره غځولو سره به موجوده عدلي نظام ته هم زیان ورسی.
چې د ټولن غټ نقصان د دې دا وی چې په عدلیه کې جمع لکم کار کول پکار دی چې زمونږ کم سیستم دی پروسیکیوشن سیستم جوډیشل سیستم هغه سمول پکار دی. نو موږ به د اغه نه بے غور شو ځکه موږ به وایو چې بس ملټری کورټس ته هغه بدل سره فیصله کوي. دغه خبره دویمه خبره دا ده چې ملټری کورټس کم دی نو دا په هر ځای کې په یو ډیرو بیړنو حالاتو کې رامنځته کیږي او په مهذب معاشرو کې دا هیڅ کلم نه کیږي چې فوج درا پاسي یا یو داسې اداره درا پاسي چې د اغه د ذمہواري نه ده او هغه درشی او هغه د عدالت په ځای باندې فیصله وکړي.
بعضی سیړونکو د مولانا فضل الرحمن په دې غوښتنه نیوکه کوي او وایي چې کوم ترهګر په مذهبي جامه کې پټ دی مولانا فضل الرحمن هغه بچ کول غواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د کال 2014 ورځ دوا پاتې دی. په پاکستان کې بیا په خصوصي توګه باندې په قبایلي سیمو کې په کال 2014 کې کم حالات را مخې ته شوي دي او آیا قبایلي سیمو کې څومره پرمختګ شوی دی او کنه، او بیا په داسې حال باندې چې په دغه علاقو کې د د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای د اف سی آر قانون خلاف اوس یو آواز راپورته شوی دی، تحریک هم روان دی چې دغلته دی د ملک د نورو برخو په رنګ آئین او عدالت هم یوړلی شي او دې ته دی د برابرۍ په بنیاد باندې حقونه ورکړل شي. په دغه قبایلي سیمو کې خبریالانو سرول ادا کړی دی او د قبایلو غږ یې څومره ټول هواد او نړۍ ته په ډاګه کړی دی. رپورټ پې د سیمې نه د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
2014 کال تک د قبایلی سیمو په خوانی نظام په حق له د سیمو اوسیدونکو په سوچ او فکر کې یو مثبت بدلون کال اوویل شي نو ډیره مبالغه بنی د بدلون په حق له دغه شعور را بیدارولو او د بیلابیلو نظریې لرونکو ډلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو غږ د نړۍ هر ګوټ ته رسولو کې د قبایلی سیمو خبریالانو یو لوی رول دی. د خپل دغه رول په حق له د مومن پریس کلب اورنۍ صدر شمس مومن یی چې قبایلی صحافیان یوازنۍ ډله وه چا چې په یو غږ د اصلاحاتو پلوي کړې ده. اوس په داسې حال کې چې د بدلون دغه پروژه په اخیری مرحلو کې داخله شوې خو د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکی خبریال انوار الله یی چې د هغوی د رول او هلو ځلو جایزه ستاینه نه ده شوې. د انوار الله د دغه دریز بتایید کې د خیبر جنسی یو خبریال سدیر احمد یی چې سیاسي تنظیمونو او مدلونو ټولونو ځایي صحافیانو ته د قدر پر نظر نه دی کتلی. پوښتنه دا کولی شي چې ولې سیاسي ډلو او تنظیمونو یا قومي مشرانو په دغه مهم وخت کې د قبایلي خبریالانو د رول او اهمیت نه سرغړونه کړې. د دغه په حق له د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو پخوانی د ټرایبل یونین اف جنرال صدر صفدر داول ډیوه راډیو ته وویل که څه هم د سیمې اوسیدونکو ستونزې په ډاګه کولو او د بدلون په اړه راوچت شوي غږونه نړۍ ته رسولو کې د قبایلي صحافیانو رول ته د ستاینې او قدر په نظر نه دی کتل شوی خو د مومن پریس کلب پخوانی صدر شمس مومن هیله مند دی چې د سیمې آینده حیثیت کې بدلون سره به د دوی په حیثیت کې هم مثبت بدلون راشي. او د شمس مومن په شانتي د باجوړ سره تعلق لرونکو خبريال انوار الله هم هله سرګندۍ چې د بدلون راتلو سره به هغوی د زوړ نظام د قدغنون نه هم آزاد شي. د قبایلی سیمو خبریالان دعوه کوي چې د بدلون په اړه نه یوازې هغوی د سیاسي او مذهبي تنظیمونو او مدني ټولنو غږ راوچت کړی بلکې ورسره د سیمې ځوان کل او بیا په خاصه توګه د سیمې په خزینه آبادۍ کې هم په دې اړه شعور را بیدار کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو، خیبر ایجنسی.
و اسمان تلاس د عقل نرسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوری د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اور دوں خدا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے خبرونا لنڈی زیوار بیا در توڑا دے کوو اول غور سی دا خبرونو سٹکو تا.
دا پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای دا جالی شناختی کارڈونو لانجا ډیره سنجیده ده او دا چی حکومت په ټول ملک کې دا جالی شناختی کارڈونو مخدیبی لپاره کلک کامونه پورته کوي.
آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی تشویشناک ہے کہ ایک خاص طور پہ ملا منصور کے شناختی کارڈ پر کیس چل رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل آف پاکستان، ہمارے دشمن لے کے گئے ہیں. یہ کب بنا؟ 2005 میں، مگر پاکستان پہ اس کا اس وقت سارا دباؤ آ رہا ہے.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د قبایلي سیمو زه شاوخوا 6000 بې کورسوي کډوالو بیا واپسې نیټه د رواني میاشت زوست د راتلونکي کال جون میاشتې 1.5 نیټې پورې غځولې. کډوال وایي په قبایلي سیمو کې دوی د ژوند بنیادي سهولتونه زمروم دي او کورونه یې تباه شوي.
هلته چې موږ ویزیټ کوو خل جاړي، د هغوی بچي بې تعلیمه پاتې شو، سکولونه وران دي. دلته د علاقې داسې صورت حال دی لکه چرته دا یو ځنګل وي یا په دې باندې یو لوی جنگ تیر شوی وي، هلته د زندګي آثار نشته.
د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د امریکایي بندیزونو په جواب کې به په سمدستي توګه امریکایي سفارتکاران د ملک نه نه وباسي.
اوس خبرونه په تفصیل سره.
د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان وایي د جالی شناختی کارډونو لانجه ډیره سنجیده ده او دا چې حکومت په ټول ملک کې د جالی شناختی کارډونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته چودھری نثار ویلي په تیرو درې نیم کلونو کې د 3.5 لک نه زیات شناختی کارډونه بند کړي او د دې نه علاوه 2.5 پاسپورټونه هم منسوخ کړي دي. چودھری نثار ویلي د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې د وژنې وروسته دغه مسله د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته وړل شوې او دا چې پاکستان په نړیوال لا کچا د سخت دباو لاندې لري. ملا اختر منصور د روان کال مئی په میاشت کې د بلوچستان صوبه کې په یو ډرون حمله کې وژل شو. دا هغه سره د پاکستان شناختی کارت هم وو چې ورته په کال 2015 کې جاری شوی. خو چودھری نثار داسې سندي ویلي چې ملا منصور ته دغه شناختی کارت چا ورکړو او دا چې د لکونو جالي شناختی کارډونو جاري کولو لپاره څوک سیموار دي.
د پاکستان د مذهبي او سیاسي ګوند جماعت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د فوزي عدالتونو د غزولو مخالفت وکړي. هغه خبريالانو سره خبرو کې وویل چې دا عدالتونه دوه کالو مودې پورې جوړ شوي وو او نوره موده غزولې نه دي پکار. بلخوا د پاکستان د پنجاب صوبې پر ایمیار خان کې د یو جماعت څخه د بندي سوي بمې چاودنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې دوه چارواکي ژوبل شوي دي. د سیمې یو پولیس افسر چودري اشرف د مطبوعاتو سره په خبرو کې دعوه کړې ده چې دغه چاودنه یو ځانمرګي برید وو چې پکې دوه کسان ژوبل شوي دي.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د قبایلي سیمو نه به کور شو په زرګونو کډوالو بیا واپسې نیټه یې د راتلونکي کال جون میاشت 1.5 نیټې پورې غځولې ده. حکومت ته دې وړاندې د قبایلي کډوالو سره ژمنه کړې وه چې د روان کال دسمبر میاشت اخیر پورې به په قبایلي سیمو کې خپل کورونو ته استنوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره اف ډي ام اي واي د قبایلي سیمو د موسمي حالاتو له کبله د بې کوره قبایلو بیا واپسي وروستو کړې شوې.
په شام کې د حکومتي ځواکونو او یاغي ډلې ترمنځ نن عملي سوي ډزبندې په مجموعي توګه په ځای و، که څه هم د تشدد ځینې پیښې رامنځته سوي وې. د شام د بشري حقوقو څارنې ډلې وایي په همه ایالت او دمشق سره نږدې سیمو کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن سهار نښته رامنځته سوې، خو په دې کې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي راغلي. د شام صدر بشار الاسد ځواکونه روان میاشت د اړیکو شار کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستي او یې غیر د خپل مضبوطه مرکز په تشته مجبوره کړي. د شام فوج وایي په دغه ډزبندي کې داعش، القاعده، توندلاره په شمول ترهګری ډلې شامل نه دي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د امریکایي بندیزونو په جواب کې په باپو سمدستي توګه امریکایي سفارتکاران د ملک نه وباسي. د روس خارجه وزارت د دې وړاندې د واشنگټن د وروستي ګامونو په جواب کې د ملک نه 15 امریکایي سفارتکارانو د وستو سفارش کړو. د روس سرکاري میډیا د صدر ولادیمیر پوتین د خولې ویلي هغه باپو سمدستي توګه جواب نه جوابي ګام نه پورته کوي، او د دې په ځای به د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته واک اختیار ترلاسه کول وروسته د امریکې سره تعلقاتو بیا مضبوطولو کوشش کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کله مون اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساده خبري خبرونه لري. دوام لري خبرونه د واشنگټن ډي سي د استودیو څخه درته وړاندې کوو. خبرونه یو ربیا تاسو اوریدل او وس بیا ریپورتونه په لور راځو. اول په خبرونه کې وخت سوي دي مطبوعاتو د کتنې دا کتنه کړې د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په مقبوضه عرب سیمو کې د اسرائیل د آبادو خلاف په منظور کړي قرارداد د اسرائیل د توسوخت او په دې معاملې د اسرائیل او د امریکای ترمنځ د تعلقاتو د نورو خرابېدو په حق لا نن هم په غربي او امریکانو اخبارونو کې تفصیلي ریپورتونه او مضمونونه چاپ شوي دي. نن د امریکای په آنلاین خریدونکو مجله او اخبار فارن پالیسی کې په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د نوو دو په حق له د اسرایلی حکومت پالیسه ک یو طرف ته اسرایل د تاریخ، انصاف، جغرافیایي حقیقتونو، قانون او خپل د اسرایل د مفاداتو په مخالف غاړه ودرولې دي، نو بل طرف ته د اسرایل په دې عمل د اسرایل د دوستانو او د اتحادیانو مفادات هم په خطر کې پریوتې دي. د دې ټولو وجوهاتو په وړاندې کې اسرایل باید چې سلامتی کونسل کې د خپل ځان خلاف په منظور شوی قرارداد نه خو حیران شي او نه پی توکي، او نه اسرایل باید چې سلامتی کونسل کې پدی مسله کې دونکو ووټونو کې د امریکای د برخې پناه اخیستو غوسه وکي. فارن پالیسی لیکي ک اسرائیل د امریکای عمل او فیصلې ته د زړه پسترګو وګوري، نو دا هم د اسرائیل په خیر کې ده، ځکه ک امریکای د سلامتی کونسل د 14 ملکونو په یو اتفاق د منظور کړي قرارداد مخالفت کړي وي، نو اسرائیل تبا متنازع علاقو کې د خپل لانجمنو آبادو جاری ساتلو اختیار حاصل شوی وو، او د اسرائیل دا کار به یقینا چې عقوبت کې د اسرائیل د پاره د نقصان باعث جوړیږي. فارن پالیسی لیکي چې ځینې اسرائیلیان د آبادو په معامله کې د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د کردار مرسته کوي، او دا خبره په ګوته کوي چې د آبادو په معامله کې د خپلې پارټۍ د ښي اړخ د سغدري د ډلې د دریز برعکس میانارو دریز اختیار کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې په صدر اوباما اسرائیل سره د دوکې کولو د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو تور بې ځایه دی، بلکې اپوټا په بنجامین نتنیاهو امریکې سره د دوکې او د بې وفایۍ کولو تور لګېدی شي، ځکه چې په تیرو ورځو کې سلامتی کونسل کې چې کله په شام کې د روس د جنگي جرمونو خلاف د تحقیقاتو دپاره قرارداد وړاندې شو، نو بنجامین نتنیاهو سلامتی کونسل کې خپل سفیر د روس د صدر د ولادیمیر پیوټن په مخالفت کې د ووټ ورکولو نه منع کړی وو. فارن پالیسی نور لیکي چې نوې نوې آبادې د اسرائیل په حق له د بنجامین نتنیاهو خوبونه او خواهشونه نشي پوره کولی، ځکه چې د فلسطینیانو آبادی ښه په تیزی سره په زیاتېدو ده، او که د دوه ملکي نظریې په بنیاد د فلسطینیانو دپاره بل ملک جوړ نه شو، نو په تیزی سره زیاتېدونکي فلسطینیان به ډېر زر په شریک ملک اسرائیل کې د یهودیانو نه په شمېر کې زیات شي. په داسې صورتحال کې به اسرائیل آخر یو ورځ په دې مخمسه کې پریوزي چې اسرائیل ته جمهوري ملک ووایي، او که نه صرف یو یهودي مملکت اعلان کړي، کم چې به تل د کم شمېره یهودیانو په پالیسو قائم ساتلې کېږي، او د اکثریتي شمېر فلسطینیانو ته به پکې هیڅ جمهوري حقونه حاصل نه وي. دین علاوه د اسرائیل وجود ته ورس په زیاتیدون کې خطرې د میزایلونو، ډرونونو او د سایبر جنگ په صورت کې راپورته کیږي او نوی نوی آبادۍ د دې خطرو مخه نشي نیولې. فارن پالیسی د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي لنډه ده چې متنازعه عرب سیمو کې نوی نوی آبادۍ د اسرائیل دپاره قسمه قسم خطرې راولاړی، د اسرائیل د وجود قانوني حیثیت ته نقصان رسوي او بین الاقوامي مرسته به تنه ورستو کیږي. دین علاوه د اسرائیل دا کارونه د اسرائیل ملګری ګوندونه بیلاس او بیخپوکۍ، د مثال په توګه د امریکایي يهوديان څوک چې د امریکانو استوګنو په حیث د انصاف او د قانون په بالادسته په یقین لرلو پردي، په داسې حالت کې دوی د موجوده اسرائیلي حکومت مرسته څنګه کولی شي؟ د امریکانو يهوديانو دا مجبوري د غزه په جنگ کې د اسرائیل د مرستې نه کولو نه ښکاره شوې ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوزو خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واورېدل، د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې د امریکایي بندیزونو په جواب کې به په سمدستي توګه امریکایي سفارتکاران د ملک نه نه وباسي. د دې وړاندې د روس خارجه وزارت ویلي و چې واشنگټن چې کوم روسي ګامونه او بندیزونه لګولي دي، د هغې په جواب کې به د ملک نه 15 امریکایي سفارتکاران وباسي. تفصیلي رپورټ په تاسو زمونږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
تیر ورځ د امریکا صدر باراک اوباما د امریکا نه د روس سفارتکارانو د وستلو امر وکړو. امریکایي صدر باراک اوباما دغه اعلان د نومبر په میاشت کې په امریکایي صدارتي ټول ټاکنو کې د روس لخوا د شوي هیکینګ یا د انټرنیټ په لار مداخلت ورستو کړی دی. د امریکا صدر دغه ګام د نړیوالو قانونونو سرغړونو او امریکایي ګټو ته د تاوان رسولو په ځواب کې یو مناسب او ضروري ګام بللی. د صدر اوباما لخوا د روس په نه ادارو او چارواکو هم بندیزونه لګول شوي دي چې پکې د روس دوه استخباراتي ادارې هم شامل دي. د امریکا خارجه وزارت په واشنگټن کې موجود د روس سفارتخانه او په سان فرانسیسکو کې د روس د کونسلګری 15 سفارتکاران نه خوخه کسان ګرځولي او هغوی ته په 2 ویا غنټو کې دننه د امریکا نه د وتو امر کړی دی. خو د امریکا نوی ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ چا چې وړاندې د روس لخوا په امریکایي انتخاباتو کې مداخلت پورې خندا کړې ده، تیر ورځ ویلي هغه به په دې حالاتو را روانه اونۍ د استخباراتي ادارو د مشرانو سره ویني. د امریکا صدر باراک اوباما د تیر ورځې د اعلان سره د 13 پاڼو یو ګډ د پلټنو رپورټ هم خپور شوی. په دغو کې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې FBI او ډپارټمنټ آف هوم لینډ سیکورټي نیخ په نیغه د روس په استخباراتي ادارو تور لګولې چې د امریکا په انتخاباتو کې د هیکینګ په لار درغلي کړې ده. د امریکا صدر لخوا اعلان شوی بندیزونو وروسته به روسي چارواکي په میریلینډ او نیویارک کې د روسي حکومت د سیل ودانیو ته نه پرېښودل کیږي. دغه ګام په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو سره د زیاتې کولو وروسته پورته شوی دی. تیره ورځ د سپینې ماڼۍ یو ستر چارواکي ویلي د امریکا لخوا اعلان شوی دغه بندیزونه د امریکا یوازینی ځواب نه دی، داسې نور ګامونه به هم پورته کیږي خو هغه به عام ولس ته نه په ډاګه کیږي. دغه چارواکي ویلي سپینې ماڼۍ باور کوي چې روس به د نړۍ په نورو هیوادونو کې ټول ټاکنو کې مداخلت کوشش کوي او زیاته کړې ده داسې باور نه کوي چې ګنی روس به راتلونکي امریکایي ټاکنو کې هم د دغه سې مداخلت هڅه نه کوي. د کرملن ویان بیا په امریکا تور لګولی چې دوی په تورونو د ماسکو او واشنگټن اړیکې خرابوي. د امریکا نوی ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ چا چې وړاندې هم د روس سره د خو اړیکو ښکاره خبره کړې ده، د امریکا لخوا لګیدلي بندیزونو وروسته ویلي چې هیواد لی وړاندې تک پکار دی او دا چې هغه اوس هم په انتخاباتو کې د روس مداخلت په اړه شکونه لري. په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې سره کار کوونکی و څېړنکاره ایما ایشفورد وایس اف امریکا ته ویلي ټرمپ په کانګرس کې په دغه مسله د سخت مخالفت سره مخ شي.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ده، د پولیو په اړه د پولیو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په کال 2014 کې بیلابیلو وختونو کې کمپاینونه کړي دي او د پولیو چارواکي وایسي په ټول کال کې یو کم شل کیسونه مخته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیلات نبیلا مشتاق په ریپورت کې راکوي.
تیرو کالونو په پرتلا هیواد کې پولیو ناروغي شپږ اویا فیصده راکم شوې ده او سخ کال پاکستان کې نولس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي. پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان په خبره حکومتي هڅو په نتیجه کې پولیو په وایرس تر ډېر حده قابو موندل شوی دی او اوس نه یوازې پولیو کیسونو کې کمواله مخې ته راغلی دی بلکې انکاري والدینو شمېره هم ډېره راټیټه شوې ده.
خو دا سونه چې کیسز دې کال لا شوي دي دونه کم کیسونه مونږ هیستوري کې نو کتلی د دې مطلب چې مونږ ډیر زیات نږدې ورو سیدو ریفیوزل تعداد چې هغه دونه کم شو چې دونه کلا مونږ اول نو کتلی په پولیو ایریډیکیشن کې اویرنس ډیر زیات شو د خلکو ټرسٹ راغلو کمپینز باندې او د ګورنمنت اونرشپ د ټول نه زیات ښکار شوی دی دې کال کې. کاغه تاسو د یو سی لیول باندې وګورئ که ضلعي لیول باندې وګورئ که پروونشل لیول باندې وګورئ نو ټول ځینو کې اونرشپ هم راغلی دی.
پاکستان کې پولیو ناروغي په مکمل توګه ختمول لپاره د صحت نړیوالې ادارې یونیسف او جاپان حکومت ترمنځ سلوخت کروڑ روپیو تړون هم لاسلیک شوی دی چې د دې کې به راتلونکي وخت کې سلور ملیون ماشومانو ته پولیو مخنیوي ستنې لګول کیږي.
جایکا طرف نو جاپانیز ګورنمنت خو موږ سره همیشله سپورټ کړي په پولیو ایریډیکیشن کې او روټین ایمونایزیشن کې. نو ریسنټلی اوس یو $4 million یو اګریمنت شوی دی چې په هغه کې به موږ ته جاپان ګرانټ راکړي او پای باندې به د آی پی وی ویکسین چې دی هغه بس 3.9 million ڈوزز مونږ اخلو. نو دای کې به انشاء الله مونږ 4 to 23 months ماشومان چې دی هغه د پاره مونږ سپیشل کمپینز کو او آی ته دا ویکسینز لګي. نو دا به یو پولیو ایریډیکیشن د پاره یو ډیر غټ سپورټ وي. په دې کې د ماشومانو ایمیونیټی بوست کولو ریپیډ ایمیونیټی راوستلو یو دا به مونږ سره ذریعہ وي. نو انشاء الله فروری نه چې کم کمپینز شروع کیږي د آی پی وی هغه کې به کافی زموږ امیدونه دي چې وایرس ټرانسمیشن مونږ سټاپ کړی شو.
نو مړې چې پاکستان کې پولیو رنس ختمولو کې اوس هم یو شمېر خاندان موجود دي چې د ښه سکیورټي ښه مایکرو پلان جوړول او ځینې سیمو کې زنانه پولیو ټیمونو نه ملاوېدل دي.
چیلنجز خو شته دي. چیلنجز که تاسو سکیورټي وګورئ یا د مایکرو پلان څخه کمی وي یا چې دنو د هغه علاقو چې چېرته موږ ته زنانه ویکسینیټرز نه ملایوږي دا یو ډېر لوی چیلنج دی. اوس هم دا چیلنج دی چې موږ نه د یو کال نه واړه ماشومان څه ځایونو کې مس کیږي لګیا کورونو کې ټیم ورور رسیږي یا باوجود ماشوم مس شي. د مور پلار اویرنس د هغوی چې کم د ماشوم د پاره د روټین د حفاظتي ټیکو چې کم اویرنس دی او چې کم امپورټنس دی هغه اوس هم چیلنج دی. نو را روان ټایم کې سیکیورټي او ښه مایکرو پلانس چې پای کې ښه هیومن ریسورس وي دا به یو چیلنج وي او امید دی چې دا را روان سره 15 کمپین چې دي چې په دې کې مونږ ته دا چیلنجز مونږ ښه طریقې سره نپټاو کړو ان شاء الله پولیو وایرس ټرانسمیشن سټاپ کولو کې مونږ نه پاتې کیږو.
نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. د پاکستان بلوچستان ایالت په اړه راپور چې په کال 2018 کې څومره پیښې شوې دي او څومره امنیتي ځواکونه پکې مړه شوې دي په دې اړه ویل کېږي چې په بلوچستان کې 288 پیښې شوې دي چې پکې 18 خودکش بریدونه دي. یو سل درې سلویشت امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او اویا پوری مړي موندل شوي دي. په دې اړه نور تفصیلات څه دي؟ امید سمسور رپورټ درته وړاندې کوو.
د بلوچستان د کورونو چارو وزارت په خپل خوارسوي کلنیز راپور کې ویلي دي چې په 2018 کې 288 پیښې رامنځته شوي دي. پر ایپسي باندې 44 بریدونه، 110 وژل شوي، 4 نوي ټپیان شوي. پر پولیسو باندې په دروس بریدونو کې 111 وژل شوي، 214 ټپیان شوي. پر لیویزو باندې په 111 بریدونو کې 111 وژل شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی 128 چاودنې شوي دي. په دغه خوارسوي راپور کې د ځان وژونکو بریدونو هیڅ ډول تفصیل نه دی ورکول شوی. سږ کال د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې شپږ ځانوژونکي بریدونه ترسره سوي دي. لومړۍ پیښه په جنوري کې د کوټې د سیټلایټ ټاون د ګوزن د څاسکو د ورکوونکو مرکز ته نږدې پریپسی او پور پولیسو باندې وسوله چې پنځلس عسکر پکې وژل سوي وو. دویم ځانوژونکي برید هم په دغه میاشت کې په ژوب کې وسو. بیا د فروري په میاشت کې د ملیشکو او د عسکرو په ګاډۍ کې په کوټه کې کچاري ته مخامخ وسو. تر ټولو خونړی برید د اګست پر اتمه باندې د کوټې په سیول هسپتال کې چې وکیلانو په شمول څلور اویا کسان وژل سوي وو. د وکیلانو اتحادیه اوس هم له حکومت څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي. د نونس ورځو په دمه باندې بیا د خوزدار د شانوراني پر مزار باندې هم ځانوژونکي برید وسو. پنځوس کسان وژل سوي وو، تر شپېته زیات ټپیانو. د دغو زیاتره پیښو مسؤلیت داعش او لشکرې جنګوي العالمي په سر اخلي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی وزیر سرپراز بکٹیویای
ہم ان کو کوئی جڑیں مضبوط کرنے نہیں دیں گے. اس وقت تک اس نیٹ ورک کے ٹوٹنے کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ داعش اور القاعدہ کا یہاں پر مزید کوئی
موج بدل تا دوی د ولگو و ٹنگے دو تا نہ پرجدو. تر اوس محل پوری د دوی مربوطه نظام موج لمنز وڑی دی. ز فکر نہ کوم چې داعش او القاعدہ با دلتا پال سی. کوی ول ورته د مارش په میاس کې د بلوچستان په سایلی سیمه کې د هند استخباراتي ادارې ګلبوشن یاداو د نیولو ادعا وسوله. خو د مې پر یوستمه باندې د افغانستان و سره د پولي تنزدې د نوشکی د مدوال د کوچکی په سیمه کې په لومړي ځل باندې د بی پایلټ الوتکې بری دوسو چې پترس کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور له ډرایور سره وژل شو. له د ځخه د پاکستان شناختی کارت او پاسپورت هم ترلاسه شوی وو. په خوارسوی راپور کې د بيدرکسو خلګو لویرانو زخه د خراب سو مړو د ترلاسه کېدو په حق لباندې هیڅ ډول ذکر نه دی سوی. خو د پاکستان د بشري حقوقو اداروي چې پروان کال کې د اویا بيدرکسو خلګو مړي ترلاسه سوي دي. په مکران ډیویژن کوټه کلات مستونګ او د بلوچستان په پښتني سیمه ترلاسه کېدل. د بلوچ سره سره پښتانه، ازبک او تاجک هم شامل وو. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلګو د سازمان مشر نصر الله بلوچوي چې پروان کال کې هم چې یو شمېر کسان بيدرکسو دي.
فوجي اپریشن را روان دي بلوچستان او مختلف علاقو کې تنظیم سره 3750 کیسز رجستر دي مسنګ پرسن غا او 1200 شخصه لاشن هغه لیست شته.
د نومبر په میاشت کې د بلوچستان د ګډانی په سیمه کې د جاز د ماتېدو پر مهال باندې ور ولګېدې چې له سوه به یې 28 مزدوران وسوځل سو. د خلکو د یغوا برای تاوان پیښو هم دوام درلود. د مارچ په میاشت کې له کوچلاغ څخه د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شباز تاثیر د څلور کلو وروسته او د صوبایي وزیر مصطفی خان ترین زوی بیا د کل عبدالله له دولنګي څخه د یغواخارانو له منګولو څخه را خوش سو. د ننګ او د ناموس په نامه باندې شپږ ویست کسان او څلیر ویست شوځي هم وژل سوي دي. څوارلس شوځو بیا خپل ژوند په خپله ختم کړی. د چین د سنگیان له صوبې څخه د کانټینرانو لومړی قافله د گوادر بندر پال سو. پر لویدیځه لاره باندې خال خال کار لیدل کېږي. احتجاجونه هم دوام درلودي. په کال 2018 کې کوټه، کابل او پېښور د ځانمرګ بریدونو، بمی چاودنو، د بارودو په ددونو کې راګیر. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. هندوستان د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې یو قرارداد وړاندې کړی چې د پاکستان دننه تندرابا ډلې جیش محمد پخپله باندې دا یو ترهګر ډله وګرځولې شي او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په تور فهرست کې واچولې شي. خو چین د هندوستان دغه کوشش ناکامه کړی دی. د وروستي حال لپاره زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د نیویارک نه د ډیوه ریډیو سیلنکار پیر زبیر شاه نیخ پنې غراغلی دی. پیر صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایو. سلم شي پیر صاحب، د چین د دغه قرارداد ویټو کولو ساسو سره ورسته تفصیل سره
د دې قرارداد د امنیتی شورا کې پیش کړو. هند طرف نه او هغه څنګه تاسو په ریپورت کې ویل چې چین دا دوم ځل دی چې دا قرارداد چې کوم ریزولوشن دې دا بلاک کړی دی. او تین مخکې موږ تا خبره موکو چې کوم دا رزولوشن نو دا د جیش محمد اول امنیتی شورا چې کوم د جیش محمد دی یو ترهګر تنظیم بلل دی خو چې کوم دا اوس دوی کراته دوه هندا کړ هغه مسعود اظهر باندې او چې هغه مو ترهګر او بولی خو دا دوم ځل دی چې چین دا هغه پلاکوي او په دې کې دا ښکاري چې دوی چې پاکستان او چین اړیکې نن سبا ډېر مخ روانې دي ډېر ښه روانې دي او د چین او هند حالات ټیک نه دي نو دا یو قسم هغه علاقایي جنگ دی چې کوم دلته امنیتي شورا کې دی راوړی دی او دا دوم ځل دی چې چین دا کوي او په دې باندې هند خوشاله نه دی او دوی احتجاج هم کړی دی او چین ته دا وایي چې دا ترهګرو چې ترهګرو سره کوم ملګرتیا ده دا به چین ته هم ښه پرې نه وزي
او پیرز برشا صاحب تاسو وینئ د چین لخوا د دغه قرارداد ردولو آیا دا د کوم ځایی ستراتیژیک سیاست دراندې دا هر څه شوي دي او که څنګه یعنی یو قسم د یو هیواد او د بل هیواد د یو طرفداري او د بل سره دښمنۍ په بنیاد شي بیا که څنګه
بالکل دا دواړه ما څنګه ولوبه چې دا د هند او چې کوم چین یو بل سره حالات خراب دي دغه سه خپل ته مدد اسکاري چې دا ډېر دوی چین کوشش دی پاکستان خوشاله ولو لپاره دا دې کړی دی ولې چې کوم مسعود اظهر دی هغه پاکستان کې پروت دی او پاکستان دا سلاس نه پیچوي او مسعود اظهر په هند کې ډېر داسې ترهګري واقعات کې انوالو دی په جنوري کې چې کوم حمله شوی په هغه کې په باندې تور لګی چې دی په کې انوالو د ګروپ په کې انوالو او بل دا چاینا چې کوم سټریټیک پالیسی دا په علاقې کې غم حصہ دا دوی کوشش کوي چې هند ته څومره هم سخت وخت کې سرتم وي کړه په حکومت ته کې وي کړه په علاقې کې وی نو هغه کوشش دی چې هند ته یو سخت ټایم ورکی نو مات په خیال دا دواړو د سټریټیجیک او د علاقایي چې کوم جنگ روان دی سفارتي هغه یو حصہ ده
ډیر مننه پیرز بیر شاه صاحب موږ سره خبرو کولو
ډیر مننه
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
یا 001-00-999-0
اوس درته وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی جان کیری ویلی دی چې د نېټو غړو ملکونو لا د شریک دفاع او د جمهوری یووالي د اهمیت پخله لازمی دی د پتیرو ورځو کې د نېټو وزارتي غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې د امن پر ځای ساتلو د پاره بهترین لار طاقت او اتحاد دی چې شاته مقصد او نیت سپین سپیزلې وي او نېټو هم د دې خوبو مالک اتحاد دی دا اصول د نېټو د جوړېدو د ډومبه ورځې نه د دې اتحاد بنیادی اصول دی د دې سبب ډېر ښکارا او ساده دی د دې اتحاد بانیانو د غیر محکمتیا او د سیاسي تونلاریتوب په نتیجه کې راپورته ویره او تباهي په خپل سترګو لیدلې ده دوی ته معلومه وه چې کرکا نفرت سیمه ییز غرضونه او سرتیزي چې کله اقتصادي مسلو او د قومیتونو سوچ سره ګډه وډه شي نو په ټولو قامونو او بریادمونو کې مهلک او زهرجن حالات خواري کې کم چې بیا ډېر زر د قابونه اوزي خاغلی جانکیری زیاته کا عمدغه سبب دی چې د نېټو غړي بلکونه په دې رسیدلې دي چې د زغم برداشت جمهوریت د قانون د بالادستۍ او د خې حکمرانۍ په باب له صرف د خلی خبري کافي نه دي بلکې د نېټو اتحاد په غړو ملکونو دا درنه ذمہواري راځي چې د آمریت د انتها پسند قامیت د قامی خود اختیارۍ د خلاف ورزو او بشري حقوقو ته د پیخو خطرو خلاف راپورته شي تر سو چې د امریکای تعلق دی نو د نیټو او د شریک دفاع په حق له د نیټو د منشور په پنځم شق د امریکای په سختۍ سره د ادریدو خبره د هر قسمه سیاست نه بالا ده. خاغری کیری زیاته کا چې په امریکا کې د سیاسي پارټو د تشخص نما سیوا د نیټو په مرسته کې هر پارټي د بلینا وړاندې ده. د بلقان جنگ ام نیټو ختم کړی دی. د 11 ستمبر د واقعات وروسته محکمتیا راوستي ده او په افغانستان کې او د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې بوج او مشکلات یو بل سره شریک پورته کړی دي. خاغری جان کیری د خپل تقریر په اخر کې اوی تر سوچي دنیا سنگینو خطرو سره مخ وی د نیټو مقصد او کردار به لازمی وی. د نیټو د طاقت بنیادی وسیله د آزادۍ بشری حقوقو او د قانون د بالادستۍ په مقصدونو د ټینګ ودریدو ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.